یوري د خبرونې په دوهمه نیمایي کې به نورياس نوري په استودیو کې وي او 25 دقیقې اونیز بس به تاسو ته وړاندې کړي. خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. ملګری ملتونه په افغانستان کې پروان کال کې د بشری مرستو درسولو پر مهال د خپل یو سلودیر لسو کارکونکو د نیول کېدو خبر ورکوي. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي اداره یا اوچاوي د دوی په چارو کې لاسوهنو په افغانستان کې د بشری مرستو درسولو هڅې له خنډ سره مخامخ کړي دي. اوچا زیاتوي چې د لاسوهنو سګانی موارد د تیر کال د همدې مودې پرتله په سلو کې درې اویا زیاتوالی ښیي. لاروزګان پرته د افغانستان په ټولو ولایتونو کې نن د ماشومانو د ګوزند د ناروغي یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شو. په دې څلور ورځنی کمپاین کې تر 50 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو څاڅکي او لشپګو میاشتو تر 50 کلونو پورې ماشومانو ته پر واکسین سربیره د ویتامین ای ټابلیټ هم ورکول کیږي. پروان میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د اوتریش د ازادۍ د ګوند یو شمیر غړو په کابل کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره لیدلی دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان حافظ یا احمد تکل پر ایکس شبکې په یو بیان کې د ښاغلي متقی له قوله لیکلی دي چې ویل اوتریشي پلاوی سره له لیدنې خوښ دی څو نړیوالو ته د افغانستان رښتینی تصویر وړاندې کړي. په بیان کې د یوهانس په نوم د اوتریش د ازادۍ د ګوند یو غړي له قوله راغلی دي چې وایي د طالبانو حکومت په افغانستان کې امنیت ټینګ کړی. د اوتریش حکومت او د ازادۍ ګوند تر اوسه رسمن په دې اړه څه نه دي ویلي. ټاکل شوی د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان نن له خپل اذربایجاني سیال الهام علیوف سره د ناګورنا قرباغ پر وضعیت خبرې وکړي. د لید کاته داسې مهال تر سره کیږي چې په ناګورنا قرباغ لنجمنه سیمه کې د اذربایجان له پوځي عملیاتو وروسته زرګونه ارمنی ټبره خلک له دې سیمې تښتیدلي. د ناګورنا قرباغ ارمنی ټبره خلک چې له اذربایجاني ځواکونو سره جګړه کوي تیرونی د اذربایجان له 24 ساعته پوځي عملیاتو وروسته د اوربند منلو ته اړ شول. او د پاکستان وتلی ژورنالیست عمران ریاض خان له څه باندې څلور میاشتنۍ لا درکۍ وروسته نن له خپلې کورنۍ سره یوځای شو. نوموړی په مې میاشت کې د پنجاب د سیالکوټ په هوایي ډګر کې وروسته له هغه ونیول شو چې په یوه ویډیوي پیغام کې وویل د کار کړې پرې تنګه شوی او غوړي هیواد پرېږدي. معلومه نه ده چې ریاض د لا درکۍ پر مهال چیرته و. خو د راپورونو له مخې د پخواني صدر اعظم عمران خان دا پلوي ژورنالیست په غالب ګمان له استخباراتي ادارو سره و.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د جګړې نه ځات کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو د 25 دقیقې بحث ته مو نوري هرکلی کوم. نن په افغانستان کې د اساسي قانون پر موضوع خبرې کوو. د طالبانو د حکومت سترې محکمې تېرونه اعلان وکړ چې د اساسي قانون پر جوړولو یې کار پیل کړی دی. د 2021 کال په دوبی کې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته دوی اعلان وکړ چې د 1946 کال د اساسي قانون څخه به کار اخلي. خو تیر کال د طالبانو مشر وویل چې دغه قانون هم له شریعت سره اړخ نه لګوي او د هغه تطبیق لغوه وکړ. په تیرو څه باندې دو کلونو کې چې طالبان واک ته رسېدلی دی په دې اړه چې طالبان له کوم اساسي قانون یا نورو مدني یا جزایي قوانینو کار اخلي او ابهام موجود دی. که څه هم طالبان وایي چې د شریعت له مخې فیصلې کوي، خو په دې برخه کې تر اوسه یوه خلا موجوده ده. د تیر حکومت اساسي قانون چې په 2004 میلادي کال کې د لوی جرګې لخوا تصویب شو، د دې حکومت په نږدې 40 کلنه دوره کې د ټولو قوانینو اساسو. نن په دې بحث کې له خپلو میلمنو سره پر دې خبرې کوو چې د اساسي قانون د جوړېدو مراحل کوم دي، تصویب او منځپانه په څه ډول شرایطو ته اړتیا لري، او آیا له شریعت څخه د طالبانو تفسیر ته په پام په نوي جوړېدونکي اساسي قانون کې به د افغانستان د وګړو په تېر د ښځو ټول حقونه رعایت شي او که نه. پر دې او ځینو نورو اړخونو له خپلو میلمنو سره خبرې کوو. د حقوقي چارو پوه او د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو پخوانی استاد نصر الله ستانکزی مودې خبرونې ته دعوت کړی. دغه راز د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیې مشر عبدالسبحان مصباح هم را سره وصل شوی دی. لومړی به ستانکزی صاحب تاسو ته درشو. خبرونې ته ښه راغلاست. کراته وای چې دغه اوسنی وضعیت کې چې د طالبانو سره محکمه اعلان کړی چې ستره محکمه پر جوړولو کار پیل کړی دی، ستاسو په نظر شرایطو ته په پا پام سره آیا دا پروسه به یو ستونزمنده نه وي؟
سلامونه وړاندې کوم تاسو ته، محترم صبحان ته او درنو اوریدونکو ته. باید عرض وکړم چې د قوانینو جوړونه د پاره معمولا ظروف او شرایط پکار دي. د قانون جوړولو لپاره په حقوق او علم کې پنځه عناصر په نظر کې نیول کېږي چې هغه اعتقادي یا دیني عنصر ده، ټولنیز عنصر ده، اقتصادي عنصر ده، اقتصادي عنصر ده او همدارنګه اخلاقي عنصر ده. بنان د پام کې نیولو سره یو جهت او بل جهت دا ده چې د قوانینو جوړونې په لحاظ اساسي قانون جوړونه او د نورو قوانینو جوړونه سره متفاوته ده. په دې معنی چې اساسي قانون جوړونې لپاره ځانګړي او خاص تشریفات وجود لري چې نورو قوانینو لپاره وجود نه لري. اولیه مسله دا ده چې کومه مرجع، کوم با صلاحیت مرجع تصمیم میشه چې قانون جوړوي او د څه ضرورتونو پر مبنای جوړوي، یعنې هغې ته باید هم تاریخي، هم حقوقي او هم سیاسي ډېر مواجع دلایل وجود ولري چې قانون جوړیږي. متاسفانه په افغانستان کښې تېرو سلو کلو کښې یو هغه شی چې د قانون د حاکمیت لپاره په عمل کې ستونزه یې برسېره کړې وه د اساسي قوانینو زر زر بدلېدل و. موږ په تېرو سلو کلو کښې اتیا اساسي قوانین عملا په اصطلاح تجربه کړي دي د افغانستان، چې دا په دنیا کښې کم ساری ده. په دې معنی چې ډېر زر زر قانون تبدیل شوی دا په داسې حال کښې ده چې د قانون یو لوی خصوصیت د هغې استثمار یا استمرار یا دوام ده، چې هغه باید دوام پیدا کړي. هر څومره چې قانون دوام پیدا کړي هومره د قانون اعتبار زیاتېږي، خلکو سره عادت کوي او له بلې خوا نه د خلکو فرهنګ تبدیلي یا په نهایت کې خلک بیا د قانون نه دفاع کوي. په افغانستان کښې په تېرو سلو کلو کښې یا په ذوقي لحاظ یا په ایدیولوژیک لحاظ یا هم د سیاسي هدفونو په خاطر قوانین زر زر بدل شوي، په خصوص اساسي قانون. نو ما عرض وکړه چې د قانون دپاره، اساسي قانون دپاره ځانګړي تشریفات وجود لري. په دې معنی چې په اول سر کښې هغه ته د تصویب کمیټه جوړېږي چې په تصویب کمیټې کښې معمولا لوی متخصصین په تېره بیا د اساسي حقوقو متخصصین سره راغونډېږي. ورپسې کله چې دا مسوده جوړېږي دا د عامه نظر غوښتنې لپاره په معتبره مطبوعاتو وسایلو کښې نشرېږي او د خلکو نظریات پکښې راغوښتل کېږي. تر هغه وروسته بله کمیټه جوړېږي چې هغه د تدقیق کمیټه ګڼل کېږي، د اساسي قانون تدقیق کوي. بله مرحله د تصویب مرحله ده. معمولا په دنیا کښې اساسي قوانین د مؤسسانو د مجلس یا په عربي ژبه د مبعوثانو مجلس یا د موږ په حقوقي نظام کښې د لویې جرګې د طریقه تصویبېږي او بیا وروسته توشیح کېږي. او حتی په ځینو هېوادو کښې د توشیح په پړاو نه در انفاظ یا د اشیا تر مرحلې پورې یو واټن په نظر کښې نیول کېږي. زه فکر کوم اولین نیوکه چې په دې ارتباط وجود لري، ستره محکمه معمولا په دنیا کښې قوانین نه وضع کوي. معمولا د قانون مسوده د متخصصین له خوا جوړېږي او هغه د یو باصلاحیته مرجع له خوا دا کمیټه توضیح کوي تر هغو مسوده جوړه شي. یو مشکل دا ده. او بل مشکل دا ده چې متاسفانه چې باید ووایي چې په افغانستان په سلو کلو کښې ایدیولوژیکو قوانینو یا حتی کافي قوانینو په افغانستان کښې نتیجه هم نه ده ورکړې.
بله ستانګزی صاحب، ډېره مننه تاسو سره چې مخکې ما خبرې کړې وې. ډېر وخت مو نه درلوده، که مو غوښتې وي دوه درې دقیقې نور هم راسره پاتې کېدای شي، که نه له تاسو یوه دنیا مننه. مننه، کور ودان. بلې د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیې مشر عبدالسبحان مصباح تاسو ته هم خره غلاست وایو. ستانیز صاحب په خپلو څرګندونو کې د اساسي قانون د ترتیب، تصویب او نورو مراحل باندې رڼا واچول، او دا چې په کومو شرایطو کې باید یو اساسي قانون تدوینیږي خبرې وکړلې. دغه اوسنیو شرایطو ته په پام چې د طالبانو حکومت مشروعیت تر پوښتنې لاندې دی، هم په کور دننه او هم په نړیواله سطح. تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، او دغه راز قوانین هم تر اوسه مبهم دي چې په کومه قوانینو پر اساس باندې دوی حکومتي او نورې چارې مخته وړي. تاسو څه فکر کوئ چې د اساسي قانون د جوړېدو شرایط اوس مساعد دي؟
ډیر مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو دروند استاد ستانګزه صاحب کې چیرته تشریف لري او په زمين کې اوریدونکو ته سلامونه منې کې هلي وړاندې کوم. ډیره مهمه مسله د اساسي قانون د جوړونې لپاره د خلکو د اراده موضوع ده چې په شفافه توګه رامنځته شي. په تخنیکی لحاظ باندې استاد محترم موارد ډیر ښه تشریح کړل. مهمه مسله دا ده چې کله چې منګه د اساسي قانون بحث کوو، په خپل تعریف د اساسي قانون په ټوله کې فلسفه د اساسي قانون دا ده چې کله چې دغه تصویب مرحله راځي، د لوی جرګې موضوع راځي، د لوی جرګې تعریف په دې معنی ده چې د خلکو د افغانستان د ولس په واسطه باندې دا کار رامنځته شي. ځکه د اساسي قانون یو خصوصیت هم دا ده چې هغه یا په ټوله کې هغه عمده موارد لکه د دولت چارې، د وګړو اساسي حقوق، د درېګونو قواو د تفکیک اساسي نهادونو، د اداري د ملي حاکمیت چې سره کم باید په نظر کې ونیول شي، او د ته ورته دغه ټول موارد چې په دغه وسنی د 1922 اساسي قانون کې په 1922 مادو کې رانغښتې دي، دا ټول هغه موارد دي چې د خلکو د اراده نه پرته نه پلی کېدای شي، او نه هم هغه اصلي هدف چې خلک باید ترلاسه کړي. نو مشروعیت یو حتمی موضوع ده، او دغه د مشروعیت مسله هم د اندغ میکانیزم پر بنسټ رامنځته کیږي. دغه ستونزه چې نن سبا طالبان سره مخامخ دي چې واقعا دوی مشروعیت نه لري، یعنی له هیڅ میکانیزم نه دوی نه دی راوتی، هغه اندغه لویه جرګه ده چې لویه جرګه کې خلک راټول شي، اساسي قانون جوړ شي، په اساسي قانون کې ملي سطح مشروعیت او د دې ترڅنګ په نړیواله سطح باندې د رسمیت پیژندلو، د بهرني سیاست تنظیمولو، او د تورته دغه ټول ستونزې د هندغه میکانیزم پر بنسټ باندې را حل دی شي.
مننه. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې رئیس میر عبدالواحد سادات هم را سره وصل شوی دی. سادات صاحب، تاسو هم خبرونه ته خره غلاست. بوګ د دوړو ملمنو په خبرو کې د خبرت ورسېدو چې اوس هغه شرایط د طالبان حکومت نشي رامسته کولای چې اساسي قانون جوړ شي. مشروعیت موضوع تر ډیر تر بحث لاندې ده. څه کول په کار دي د طالبان حکومت ته؟ یو هیواد بیل اساسي قانون هم نشي کولای خپل چارې مخته یوسي. آیا اساسی قانون باندې کار پیل کړی، او که اول د خپل داخلي او نړیوال مشروعیت ترلاسه کولو لپاره هڅه وکړي؟
مننه. اول سلامونه تاسو ته، دروند حقوق پو مصباح صاحب ته، او دروند اوهان صاحب استانیزی ته سلامونه او احترام وړاندې کوم، او همدارنګه قدرمن اوریدونکو ته خپل احترامات وړاندې کوم. اصلي مشکل دا ده چې په اوس وخت کې په دا دوه کاله افغانستان د دوه لوی بحران سره مخامخ ده. یو لوی بحران حقوقي بحران ده په افغانستان کې، ځکه چې متاسفانه د افغانستان اساسي قانون سرنوشت معلوم نه ده، او امچنان استمرار د قوانین موضوع دست گنگو لاین حل پاتی شویده. او بل مسئله د مشروعیت مسئله ده. پا همدی خاطر دیر ضروره چه پا افغانستان که باید قانون اساسی را منسته شید. قانون اساسی بحران حقوقی مهار کوي او د مشروعیت لپاره لار اواروي. مشروعیت معنی داده چې مشروعیت د نن په افغانستان کې موجود دی، یعنی مشروعیت د افغانستان د خلکو رای، د افغانستان د خلکو اراده سرګندول د ته مشروعیت واري. په همدې خاطر ډېر ضرور ده چې قانون اساسي را منځته شي او قانون اساسي لار امواروي چې په افغانستان کې د مشروعیت بوران حل شي. په همدې خاطر د قانون اساسي وثیقه ملي ده، یعنی قانون اساسي
صدا صاحب خبر اندلته چې مخکې ستانګزي صاحب ورته اشاره وکړل چې هغه شرایط چې د قانون د جوړولو لپاره هغه مختلف پروسو نه دی اساسي قانون تیر شي، د مختلف پروسو یادونه وکړل. دغه شرایط ستاسو په نظر د طالبانو په واکمنۍ کې د اساسي قانون، د نوې اساسي قانون د تدوین لپاره مساعد دي؟
خبر په دا کې ده چې کدوی غواړي، د ما په نظر لکه مبهم او مشکوک راځي دا مسله، ځکه چې د قانون اساسي تثبیت کار د ستر محکمې وظیفه نه ده. که طالبان غواړي چې خپل قدرت، خپل اداره، خپل دفکتو حکومت امارت ته مشروعیت ورکړي، یو څه آماده کی د قانون اساسي پلوم، دا د افغانستان بحران حقوقي او مشروعیت جنجال ال نکوي. په همدې خاطر دا ډیر ضرور ده. اصلي مشکل د افغانستان فقدان دولت ملي ده. په افغانستان کې باید یو قوي مقتدر ملي دولت رامنځته شي. د دې دولت اساسي بنه قانون اساسي ده، یعنی په همدې خاطر قانون اساسی دی او ملی وثیقه پایس د ملی پرسته باید مطرح شي.
مننه استانیزه سب رازو د تیر دغه اساسی قانون چې د بن له موافقه وروسته تیر حکومت په وخت کې رامنځته شو، د بوند موافقه په اساس باندې موقته اداره رامنځته شوله، موقته اداره انتقالی اداره، او بالاخره یو کمیټه وټاکل شوله پر اساسي قانون باندې کار وکړ. 2004 کال کې د اساسي قانون لوی جرګې دغه قانون تصویب کړ. مختلف مرحلې نووت. تاسو مخکې یادونه وکړه لکه دې ته نظر واچو چې په اوسنی دغه میکانیزم یا چوکاټ کې چې د طالبانو حکومت دا او د طالبانو تیر واکمنۍ ته په پام دوی په څه ډول غواړي چې اساسي قانون تدوین کړي، او په ورسته کې د ولایتونو په سطح د دینی عالمانو د شوراګانو د جوړولو کار چټک کړی دی. ډیرو ولایتونو ته د دینی عالمانو شوراګانې ټاکي او دا به وایي چې مشورې ورکوي. فکر نه کوي چې دوی بل همدغه شوراګانو څخه په استفاده سره سبار از بورس کچيري غوړي اساسي قانون باندې راي واخلي، ديني عالمانو شوراګانې به دوی ته د نوي اساسي قانون په اړه چې تدوین شي یا نشي راي کاروي؟
په دې کې هغه عالمان نه لرم چې دوی په څه میکانیزم باندې دا قانون جوړوي. نو یو ورځ شي چې زه ارس کوم
یو شای می وخته چې ستانګزې صاحب بیا دونه مکوله چې پډيري هو دونه کې یا ریفرندم په اساس باندې اساسي قانون راکېږي په افغانستان کې د لوی جرګې په اساس پر ډیرو کې هم د پارلمانونو لاره.
bale اکثرا په دنیا کې د اساسي قانونو د تصویب لپاره ځانګړي میکانیزمونه وجود لري. کله کله د تاسو فرمیده ریفرندم چې اکثرا په تعدیل کې مطرح کیږي، اما راو په دې چې زه په دې باور یم چې کچېرې د مشورو پر مبنا قانون جوړ شي، دا نه بیا اساسي قانون نه دی. یعنی هغه تعریف چې دنیا او د حقوق علم اساسي قانون ته ورکوي، دا نه بیا اساسي قانون نه ده. له بلې خوا نه بل ټکي ته باید په پام واچو چې اساسي قانون کچېرې ایدیالوژیک او د یو فکر زیږنده وي، هغه په یقیني ډول ټوله ټولنه نه سي عبري کولی. بلان دما عقیده داده چې د اساسي قانون جوړول لپاره موږ باید د ملي معیارونه په نظر کې ونیسو، که چیرا که بین نمی یارونه پر نظر که اونه نیمون سی گوره پر اساس کارون که به دولت بنا به دولت سیاسی رژیم اقتصادی جورخ ده قواه و ده تفکیق مثلا ده قواه و ارتباط لیو بل سره ده خلق و حقوق مکلفتون او ده دولت وظایف ده طول پر اساس کارون که پامکنی بلکی اول زمان نظر طالبان حکومت باید زان تعریف که چه طرقه حکومت ده چه طرقه ده صلاحیت پیدا که چه بده اساسی قانون ده پاره حتی اقل اگه کمیته چه تو بین ملی نیارو بانده پزنی نیارو بانده والا کمیته اگه دعوت که ده پا اساسی قانون بانده بحثو که اساسی قانون ده ستره وقت کمیل که چه ما مخی عرضو که او صداد سر ورطه شانان ده بخطل خبرو که ده نستره نه کمی یا ده چه زانگر و کسانو صلاحیت نده گوری کل تصفیل قانون اساسی قانون تصویب کمیته جوریزی برای که مختلف سکتورون متخصیصین اون رازی اقتصادانان رازی تورنتوهان رازی حقوقتانان رازی تخنیشی کسان رازی در تلوی دار انشاو جوریزی در چوکات فعالیت که دا یو لایحه یو عادی مقرر نده چه یو قضایی یا یو عادی عدلی ارگان پرغه بانده لاس فوری که اساسی قانون جوریزی.
بله مننه استاد صاحب. مصباح صاحب
د تاسو نه اجازه واخلم تاسو او دوه مشرانو او دغه ته خلک ته خبر ورکړ
کور ودان استاد صاحب یو دنیا مننه چې په دې بحث کې مر سره ګډون وکړ. مصباح صاحب تاسو درځو د اساسي قانون د تیر د حکومت اساسي قانون په دوهمه ماده کې راغلی دی چې د افغانستان اسلامي جمهوریت دین مقدس اسلام دی او په دریمه ماده کې ویل شوی دی چې هیڅ قانون نشي جوړیدلی هغه چې د اسلام سره په ټکر کې وي، باید د اسلام مطابق قوانین وي. د دغه اساسي قانون یا د مخکنه او اساسي قوانینو د 1948 کال چې جوړ شوی و، د دغه قوانینو یا له دغه قوانینو له مفادو څخه ولې باید استفاده ونه شي؟ څه مشکل دغه قوانینو سره موجود دی؟
ګوره زه خو دا وایم چې دغه اساسي قانون ملغا کېدل په خپل د طالبانو ډیر ستر تیروتنه ولا، په دې چې موږ په سیستم کې هیڅ مشکل نه درلود. که هر څه ول په عمل کارت کې و، که فساد و، که د قانون نه حکم کېده، که په مساوي توګه نه پلی کېده، یا هر ستونزه چې ولا که په جمهوریت کې و یا که په دې تیرو نظامونو کې ولا، هغه د خلکو او د عملونو په واسطه باندې و. دا په داسې حال کې ده چې د 1902 کال نه را په دې خوا چې د امان الله خان په وخت کې د اساسي قانون چې د نظام نامې تر عنوان لاندې رامنځته شو، له هغه وخت نه تر 1902 کال پورې دا ټول اکثر مواد د قوانینو د خلکو د ښېګڼې پر بنسټ باندې وده. هغه کې داسې میکانیزمونه ول چې د منګه ستونزې راحلولې. نو اوس د 1902 کال اساسي قانون خو بیا په دې ډیر ښه و چې هغه کې ډیرو پوپو کسانو کار وکړه، کمیټې هغه مراحل ډیر په شفافه توګه مخته ولاړ، نړیوال متخصصینو پکې وله او ټول ستانداردونه ول. او دغه اصل چې دوی مثلا د خلک د ناپوهۍ له وجې نه داسې وایي چې اساسي قانون د شریعت سره یا د اسلام سره په ټکر کې ده، په افغانستان کې هیڅ قانون امکان نه لري چې له شریعت سره په ټکر کې شي، ځکه دا خلک له پخوا مسلمانان ول او هر هغه اصل او د اسلام په باره کې دومره معلومات لري چې هغه ښه او بد، حلال او حرام، خصوصا په دغه ټو مسایلو کې باندې پوه شي. نو د 1902 کال اساسي قانون کې د سه هیڅ مورد نشته چې هغه د شریعت سره په ټکر کې ووسی. نو فقط مشکل دا ده چې د ناپوهۍ له وجې نه، یا هم دا چې کوم بل پلان لري طالبان، کوم بل برنامه لري، کوم پرته لغې نه دوی په هغه جنګي لحاظ باندې ښه ول مخته ولاړل، حاکمیت یې په هر رقم چې وو په زور یې ونیوه، خو په حقوقي لحاظ باندې ډیر بیرته پاتې دي، ډیر سخت تاوان ورسوه افغانستان حقوقي د اصل کلن نظام ته، خصوصا په دغه دوو کلونو کې، ځکه چې دوی د قوانین پرېښودل او خپل په ذهن باندې کار کوي. شریعت خو په هغه رقم چې لازمه ده دوی نشي تطبیقولی، نو دغه ستونزو سره مخامخ شوي دي.
مننه نه سادات صاحب. تاسو څه فکر کوئ که اوس طالبانو د نوي اساسي قانون په جوړولو باندې کار پیل کړی دی، تاسو په نظر دا به څومره وخت ونیسي چې دوی خپل نوی اساسي قانون جوړ کړي؟ او بل موضوع دا چې په مخکینی قانون کې د بشري حقوقو ته درناوی د نړیوالو میثاقونو د نړیوالو کنوانسیونونو پر اساس باندې هم تعریف شوی و، آیا دا هم هغه ټکی دی چې طالبان ورسره جوړ نه دي؟
متاسفانه زم معلومات نلرم چې طالبان څه پلان لري څه غواړي، دا ماته ډیر مشکل ده چې ابراز نظر وکړم. مګر اصلي مسله دا ده چې هر سند ته موږ نشو کولی چې قانون اساسي وایو. قانون اساسي وثیقه ملي ده، قدرت سیاسی تعریفوي. اصلي مزلت په افغانستان کې اصلي مشکل د حاکمیت ملي مسله ده. د طالبان راتک د غلبه په حیث د هغوی په قول د تغلب پر بنیاد قدرت سیاسی اغا کرده طالبان، با عمده خاطر دادیر اصلی موزله داده چه حاکمیت ملی باید اعمال شی، تمثیل شی. حاکمیت ملی ده خلق و اراده ده، یعنی ده خلق و اراده باید تمثیل شی. طالبانو باید دا مسئله فیصله که ده خپل پا منز که د رهبری په کچه که باید دا موضوع سرګند شي چې دوی باید د خلکو ته مراجعه وکړي او د خلکو نه مشروعیت واخلي. او بل مسله په قانون اساسي کې، قانون اساسي خو قدرت باید تعریف کی، قدرت باید تقسیم کی، قدرت باید تنظیم کی، تفکیک کی قوای ثلاثه. او اصلی مسئله حقوق او آزادی د خلکو باید په قانون اساسی کی تسجیل شي. او اصلی مسئله چې تاسو پښتنه وکړ دغه د التزام، رعایت او احترام د منشور ملل متحد او هغه میثاقونه او کنوانسیونونه چې افغانستان پکې الحاق کرده ده، باید په قانون اساسی که مسجل شي چې افغانستان منشور ملل متحد او دا میثاقونه ته احترام لري او دننه په افغانستان کې رعایت کوي. دا اصلی مسئله ده چې قانون اساسی دیو پل پاس افغانستان د جامعه بین‌المللی سره وصل کوي، ارتباط تامین کوي.
مننه صدا صاحب. مس با صاحب ډیر وخت نه لرو، یو دوه دقیقې وخت لرو. تاسو څه فکر کوئ طالبان ته څه کول پکار دي؟ لومړی اساسي قانون که لومړی کورنۍ او نړیوال مشروعیت ترلاسه کول؟
طبعا مشروعیت او شفافیت چې نو سي د اساسي قانون خو د درنو ملمنو ټول مسائل واضح کړل، امکان نه لري. خو د مشروعیت لپاره د زمینی برابرول د اساسي قانون پر بنسټ رامنځته کیږي. په مشروعیت کې مهمه مسله د قدرت د انتقال او د سیاسي قدرت د ویش موضوع ده چې عام وګړي په سیاسي قدرت کې نقش ولري او دغه مسله بیا مشروعیت رامنځته کوي. نو یو ځل د اساسي قانون کې میکانیزم، ځکه په تیر نظام کې خو بحث دا و چې په څلورمه ماده کې دا راغلی و چې ملي حاکمیت خلکو پورې اړه لري او خلک په مستقیم او غیر مستقیم اعمالوي. بیا په دیرشمې ماده کې د اساسي حق پر عنوان باندې د رایې او د انتخاب کولو حق ورکړل شوی او میکانیزم و کمیسیونونه د انتخاباتو دا مسله ټوله را تنظیم کړې وله. اوس باید دغه موارد اول په ملي وثیقه کې مشخص شي، هغه مسیر مشخص شي، د همدغه پر بنسټ باندې بیا د ملي مشروعیت مسله را مطرح کیږي. نو تر څو چې اساسي قانون رامنځته نه شي، ملي مشروعیت لپاره خو میکانیزم باید لازمه ده. اوس دلته میکانیزم نشته ده. نو اساسي قانون د جوړ شي، ملي د جوړ شي، د سترې محکمې په واسطه نه، د یو څو کسانو په واسطه نه، کمیته د تدوین د جوړ شي، تدقیق شي، هغه د عامو خلکو ته په نظر کې ورکړل شي، نړیوال معیارونه په نظر کې ونیول شي، هغې نه د وروسته د لویه جرګه راټوله شي. دا ټول امکان لري که دوی اراده ولري سیاسي د دې لپاره چې یو صحیح اساسي قانون وسي. هر څه امکان لري، فقط زمینه درته مساعده کی او دغه بهترین فرصت ته د افغانستان لپاره چې د اساسي قانون پر بنسټ باندې د دوی باندې هم دغه تور لري شي، چې د نه مشروعیت تور ترې لري شي او ټول ستونزې را حل شي.
ډیر مننه کور ودان د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیه مشر عبدالسبحان مصبا، د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې رئیس امیر عبدالواحد سادات، او د غراز د حقوقي چارو پوه او د کابل د سیاسي علومو د پوهنتون پخوانی استاد نصر الله ستانکزی چې په دې بحث کې مو سره ګډون وکړ. نن مو په افغانستان کې د اساسي قانون پر موضوع خبری وکړي. بل خبرونه یا 15 دقیقې بحث هم دې موضوع ته ځانګړې شوه.